سلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام ځوان فکر ته بیل شوې، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ایران سپاهی پاسداران ځواکونو د طالبانو له حکومته د هغه نوملړ په حق لچې د مرګ لیست نومول شوی معلومات غوښتي. د ډیلی ټلیګراف د راپور له مخې سپاهی پاسداران غواړي د دغو معلوماتو له لارې د MI6 استخباراتي ادارې جاسوسان په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برطانوي ځواکونو او افغانستان کې د دوی د پخوانیو همکارو 25,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو زرګونو افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیز فشارونه زیات کړي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوال وروسته له هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنول کیږي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د POR کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. ناټو وایي د هالند له ژمنو وروسته اوکراین ته یې د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی دی. هالند ژمنه وکړه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې دافع هوا سیستم او نور مهم تجهیزات هم شامل دي. تمه ده د دغو وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. د اسرایلو د مرستو د همغږۍ پوځي اداره وایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال ته په تدریجي ډول اجازه ورکوي. دغه ادارې نن سه شنبه ویلي غزې ته د لا ډیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرایلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. دغه ادارې په ټکو په تصویب شوي مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیايي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطینی چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 لری بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ادارې ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاو کسان مړه شوي دي. او د چین پلازمینه پیکینګ کې لسګونه زره کسانو د سیلابونو له کبله پناه ځایونو کې میشت شوي دي. چارواکو ویلي په پیکینګ کې څه باندې 2,000 کسان د شدیدو ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته تخلیه شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 تنه مړه او 9 کسان نادرکه شوي وو. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمدی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یو قریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي، چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلې کولی سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي. د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره یستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه او نیک هیلې تاسې درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کیدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کیدای سي روزل کیدای سي نو په کوم ولایتونو کې؟
بالکل ام واروان د کلی اروان د درې میری او د نباتات دي. دا عموما په افغانستان کې تروسه پر مرواج نه دي او نه تروسه پر داسې په خاصه توګه کرل شوی دي. یوازنی کار چې د دې میوه د پاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوی دي. پر هغه داسې په خاصه توګه کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرتي کار کړی دی. مثلا د تجربې د پاره چې آیا دا بوټي به فائنده کې څه نتیجه ولري که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایرې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته جوړ شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه ترڅنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي. دا چې پر یوه قرار نه دي ولاړې بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي لیکن د شپې درجې بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی. تجربې پر شوی دی. پر چایو کار شوی دی. تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي. یوازې پر دغه درو میوه جات نه بلکې پر نورو میوه جات هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوی دي لیدل کیږي چې هلته حاصلات هټ ورکړي دي او رښتیا هم د کیلو ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم چې ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای شي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجه تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دا د کلیه ولا چې دا عموما الله تعالی څنګه ویل چې لازم ده چې روزنه هم ډیره سخته ده. په هلمند کې چې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو په تجربه کړی ده. خو بدبختانه د کیلې کوم اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کیلې هغه مناسبه اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه نه دور کړي. میوه ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یي چې هغه د مارکیټ وړ نه ده. یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي. ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوس ښه ښه حاصلات وایرتل چې بازار ته وړاندې شي داسې اساسي کار تروسه نه دي شوی. دغه تجربوي کارونه دا عمو زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي را تجربه کوي په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تروسه مروج نه یي. خو متاسفانه سل بوی ته د کامیابي تروسه چار نه ده حاصله کړې او نه دېشې ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې وو دغه میوه د هلمند راغلې د بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسته دي که چې خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي. نتیجه یې ورکړې ده. د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د پکتې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده. ځکه په خوان نه و لیکن اوس هغې مر ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي. خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې، یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو، دې څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو، نتیجه څنګه شول. خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغه بازار ته عرضه شي. داسې نمایشي کیته جوړه شوې ده، نمایشي مې واخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده عرضه شوې.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط دی چې اجازه وي دیوغي نظر او پوښتنه بر واخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میلمانو ته
و علیکم سلام. سلطان يم شیبر صاحب، دی ما هم کار دی، مهرباني است ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدلله. قراری دا د محترم میلمانو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو پرزونه دي، دغه د جړی مراد ورته وای تقریبا دغه سی په نیمه یا په درې سی کې دوی ستو کې وای صفات سی. نو دی خو د زرات کار په هانې دغه پاکه کوم څه معلومات راکړي.
ښه، د انزورو جړی مراد دا مویل
د جړی مراد بل یو د جړی مراد.
سمه ده انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی. ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د مونږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د مګه بیل ده د نوې بوټو او د نوې باغونو د امو پاک لغې دو د کلو پاک ل دوی وای دی دوی انزرو کومرز نیسی او د زیړې مرز ده ک په دې اخلا دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې دا مشکلات زیات دي، او خاصتا د انزور مشکلات دي د کندهار په شاولي کوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي، او دا غسه په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په داسې کې دی چې دا مرز یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل نه لري. نو دی حتی مسلکی مشورې هم زیاتره وخت نه مني، دی وایي دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار لیکنې کړې دي، نشرات مې کړې دي، دا هغه تجربې مې شریکې کړې دي، عملي کارونه مې ورته کړې دي، خلکو ته مسش کال بېخي زیاتې نقصې ورکړې دي، او الحمدلله ټوله خوشاله دي، نتیجه یې ورکړې ده. یو غټه بدبختي دا ده په نور خپرونه کې ما یادوري کړې ده چې زموږ کروندګر یوازې تور او سپینې سرې کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې تر څنګ دی نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دی. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل د شنې برخې لپاره شکار کوي. ولی د بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګولو لپاره اړتیا لري، د مرض لپاره د مقاومت ځینې انا سر سیاله لري. اوس ته غوړ لپاره زه باوري یم چې د افغانستان خاصتا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سي پوتاشیم چندان نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسي وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیاته سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. ولې بیا هم هغه حجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفېږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې دا بوټي لري هغه د نیمه مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنې کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا تر څنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران عناصر کار کوي، عنصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګولو لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې یوازې د تور سپین نمبر سره عیار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس کوټ په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي. په هغه کې د کلسیم فیصدي ته لږ فیصده ده، نایتروجن تقریبا 14% فیصده پکې کې دی، دا تر څنګ اوس پنه د بور محلول دی یی دی میستی منګنیز دغه پی و انا شرپ د یو دوا چې موجود دی چې دا د بوټي غذایی ارزښت او مواد پر دی بیا د دې په بوټي کې دا به لازمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم انجینر صاحب دا جړای ولی ورتوی یعنی خپل ونه بوټي جړی کی انزر خو خپل جړ دی کڅنګ
جړای دی پاره صورت کی ورتوی د دې څخه دوه مشکله پیښتي یو غذایی قلت یا د غذایی موادو کمښت دی کله چې الته په بوټي کې غذایی کمښت رامنځته شي نو دا د انزر میوه چې دا د پخېدو در مخه جړواله واکه کمزورې سي لکه مرجوان دی انسان یا نبدارکم سی نو هغه د رنگ خام جړ سی بیا د هغه سره په دمیور الویږي کمزورې سی ولویږي دغه ته دی جړی وای دی د مرز په سر ګورته ګوري خو متاسفانه دا مرز نه دی دا غذایی قلت دی او حتی ځینې وخت بیا مرزونه هم سره موجود دی هغه د مو تشخیص او د تشخیص د توایع دوا هم سره کار کوي هغه د دوا ورته شي او دا غتر څنګه یو بل د خړه مرزې د دې د سترغوږي په نام ورته وایي سپیره موږ ورته وایي یا خړه ورته وایو چې هغه د کنه عامل دی هغه څخه پیښیږي دی ګوره په دغه کې لا کله کله چې کوي مرز په آفت یادوي آفت په مرز یادوي او غذایي کمبوتاج موجود وي هغه دی په مرزونه یادوي نو کچیر دی یو څه معلومات حاصل کی او پښتنی وای چې د مسلکیان سره په تماس کې دا ډیر عادي مشکلات چې خودی ته ډیر غټ معلومیږي اته ځینې بزګران وای موږ در انډیا پر د جې سمپلونه سوال دي چې ام ته جن در ایستلې مال په زراعت کې هیڅ ځاسې او سنځل نشته چې هغه حل لار ونه لري او بیا موږ مسلکیان مشته معلومیږي څه کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی د شړې د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد او په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موجود ته توصیه کړي او هغه کار کوي چې هغه باغونه بالکل سم دي حاصلات یې اخیستي دي تاسو به خبرونه اورئ چې د انزور حاصلات څه کال زیاتې ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پښتنه مسره دا چې د آفت او د مرز ترمنز تفکیک ما بیان کی خغلو بزګرانو او اوریدونکو ته خو مخکې لغې نه یو آگاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنی خبرونه ته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت په هنتون په خانه استاد را سره ملمدي. احمدی صاحب محترم تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرز ترمن توپیر نسی کولای ک دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استی. فایش کوم
آفت موږ عموماً هتا د پونتون په ساته چې کله موږ هغه تعریفو موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري او ته موږ آفات وایو. په آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انزور په سپیره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري هغه ته بیا موږ کنه وایو هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې عموما شپږ د سکیل انسټ موږ ورته وایو یا شپږ کې راځي نو ورته وایي دغه تر څنګه د حشرات چنجان چې د خپل فعالیت کې راځي مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه فستر کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي چې هغه د نباتاتو د پاڼې تخریبوي یا خوري یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي دا هغه څه راباسي او دا شره ځای کوي د آفات ویل کېږي او آفات عموما حشرات ته مزوایو کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویل شو کوم چې په هغه کې شپته شاملې چینځي که پروانه وي ته زنجره کې ورته وایي دغه ټوله په آفات کې شاملېږي او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري هغه سپورونه لري د سپور په شکل تولیدېږي یو د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي ان د اوبو په طریقه انتقالېږي د باد په واسطه انتقالېږي د مرغانو په واسطه انتقالېږي حتی د حشراتو په واسطه د یو ځای بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړښت لري چې هغه د آفاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي نو کچیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجود وي هغه ککړه ټپلی که سپینه ټپلی که توره ټپلی دا د امراضو علایم دي او کپوډری شکل یې ودرلودي هغه مرض دی او بل زیاتره وخت دا د ورسته په بخش کې هم دا کار کوي د امراض امراض عموما په ډېر چټکی هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي وایي سفیده کې داخلي یعنی داخلي سپرغوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومیږي په تنه کې معلومیږي پاڼې سمی شاخونه سمی تنه سمی ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو نو دی باید امراض او د آفاتو تر مابین توپیر وکړي دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو د پاره خلک دوا وړي په بازار کې دکانداران تر اوسه اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي نو دوی ورته وایي د سپیرغوزي دوا راکړه سپیرغوزي مرض دی او سپیره چې ده هغه آفت دی نو د آفت ځای هغه د مرض دوا ورکړي هغه د چیرې کار ورته کوي نو متاسفانه دغه ستونزې موجود دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي پوښتنه وکړي د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص شي
ډېر مننه احمد صاحب محترم تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل خدي دا که خبر دی او ووم ویل چې بازاریابین نسته ورته داخل کې که خارج ته علت څه دی احمد صاحب محترم
د بازاریابۍ اړوند به زیات سنز دي او زیات مجلسونه پر دې څه وی دي او بزګران زیاتره شکایت کوي مرکه چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ چې به هغه تقریبا 4000 څنګهوالي بیا تر 6000 افغانۍ پرې به یو من او حتی د 10000 افغانۍ پرې به وو په اوس متاسفانه دی وایي چې هغه شې انځر منکټ حساب په 1300 افغانۍ دی بیا نو چې راښته کیږي تر 1300 افغانۍ پرې اته 1300 1500 1600 داسې راښته کیږي یو خو خپل په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي زیاتره کاروبارونه ستونزې لري خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بیرته تغیرات پکې راځي او دا هغه تر څنګ د کله کله پر افغانانو د ګرمۍ او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه هم پټه بدریږي او دا هغه تر څنګ د صادرات بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی دا هغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندستان ته د انځر وړل کېدل اوس نه وړل کیږي نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو تکم زور دي او بازار نه لري
مننه انجنیر صاحب یو اعلان بو ورو برته برا شو خبرونه ته تاسو په اجازه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
azadiradio chalar vishata
انجینر صاحب محترم فکر کوم د انځرو تازه او وټ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي اما خارج ته فکر کوم دایما تل وټ انځر لیگل کیږي په دغه بستبندی کې کوي آیا موږ په خاني دودي زبستبندی د څه انځر د سی پی ای په ورسي کې کنا وس تغیر کړی دی
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې دا په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېر په کم اندازې او په ټیټ اندازې خرڅېږي هغه داسې په بار کې مثلا د 10 درخت کده درخت انځر خرڅېږي ولې زیاتره وچیږي او سم هغه ننوي او دودیز طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچی بیا پر سی پی کلاړو نه جوړي د کلاړو نه بازار ته راوړي بیرته په منکټم خرڅي په لاړم خرڅي نو زیاتره انځر چې تر اوسه پرې په هغه دودیز شکل خرڅيږي ولې په عراق کې بیا ما یو څه انځر ولیدل چې هغه په یو کلی پی کې خرڅېدل د انځر یې او تازه انځر یې شي چې هغه وڅېوی مې شتک جوړ شته انځر فکر کوم هغه د ترکیز خرڅل کده ایران راتل دا انځر و مال کښ کې زموږ بزګران دا چې دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډیر اساسي کار کوي په متاسفانه تر اوسه پرې دلته انځر په هغه دودیز شکل روزل کېږي هغه رقم به سبنه کېږي تیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلې چې دا مهربان
یو شی لازم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچ میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دې بیرته د لاړو کاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندي ده انځر هغه چې په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بیرته دې د لاړو کاږي دغه صفایي ورکوي شبه سبدګي کوي او لیبل ورکوي ورسته خارج تلیږي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه خرڅي بای ام ډېر اوچتي کله افغانستان سره سره مقایسه کی حتی د مقایسې نه ده اما بیا وڅ کراځي لکه څنګه چې تاسو ویل مغه د ترکی په شان بسبندي ډېر قوي سوی او کلک سمبال سوی راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندي ته لاسرسی ولري او دغه بستبندي مروج شي خصوصا د انځر په برخه کې
بستبندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه داسې په تدریجي ډول دي داسې چټک نه دي روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنچرونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپږ ټولنځي بخش دی دا زیاتره د ټیم پر بخش پر انجینري او اقتصاد پر نورو برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونن د زراعت په بخش کې نسته یوازې دولتي پونتونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا د غستون ځای حل کی او بزګران ته زیات لښونه وکي او دا غتر څنګه موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي دا چې یو څنسته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوه ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو تر هغه چې بزګرانو ته شاسو روزنه نه یې ورکول سوي غوته عملی مثالونه نه یې ورښکاره سوي هغه ګرځول سوي نه یې او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا هغه سي بستبندۍ وکي متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاره دي بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکي چې هغه موږ فخر په کاوز موږ میوې زیات یو څه لا څه پراوړل شي خو خوشبختانه ما مخکوم ویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخښ ته په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه ترڅنګ بسبنجي مساسه بسبنجي کوي او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بسته اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اورې په شب کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅېږي
ډېره مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانو کې ډیر خو منظم سړی په پیلیدلو باندې سړی خوشاليږي. انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما مبارک کې ډیر ونغه کېدو، اگر چې باغونه مروج سی وي دي او څوک لمخ کې سلګونه ونی له اماراتو نه راغلي وي، فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوی، قندهار کې هم وي. په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی؟
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې هغه باغونه چې مې او تولید کړي او بازار ته جوړاږي او بیا چې دغه دپاره کمپنۍ یو خاص کار وکړي، متاسفانه موږ ته ټوله خرما چې دغه د ایران نه راځي، خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په افغانستان کې توزیع کېږي، دلته خرڅېږي. یو ځدی شي چې په ایلمن کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرما او په باغونه کې کار کړی و، بیا رالی په ایلمن کې یو کوچنی باغ جوړ کړ چې هغه شنه تجور نو هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښته مارکیټ د نه کوي، یو کوچنی سمپل و، نو دا څه فکر کوم لکه هغه د مایشي کار چې وسو. او بل په جلال آباد کې اوس د خرما او پر باغونو ډیر اساسي کار روان دي او دا غځي اوا ډیر ورته مناسب ده، هلته جو عمر کوي او خلک دې خوشاله دي او رستر بلې باغونه زیاتېږي. زیوینم چې ویډیو ویو اکسنو نشرات کیږي او دا غته څنګه د جلال آباد اکثریت انجنيران مسلکي دي. پر اساس ما مخکې هم یادوري کړو چې شاغل انجنیر محمد عزیز سیدی چې هغه ډېر تکړه انجنیر دی، هلته د سترو په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کال مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم سل باغونه وکړي 50 باغه و دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکړل شي او داغه اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورکس ولا نه مترنه نه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې په خوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر شنه سوی دی واشه درختی دی، په اکثر کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونی په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومینه شارګوټ کې چې په کندهار کې وغږ شارګوټ دی، په هغه ځای کې ما په ځینې کورو کې د خرما درخت لیدلی دی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجنیر صاحب ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه دی درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکې دی چې کاسه ویکندل سی د جول سی دغه ته د خرما او باغو د درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم موږ اوریدلی چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 15 کال په خوا خرما کې د باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقره سودا یو پښتنه ده، بل پښتنه ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کمی دي، د خرما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کې عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما ونې لونه کې خودل سي وده وکي. ما سعودي عربستان کې درس ویلې دی، درس سلوې کال په خال ته ما دا کوېټ کوم چې چې زوره غلې اول کې چې ورغلې دا داشته بیا دی و، یعنی په کوم چې چې زو سدم شاوخوا سور داغو او خان کې چې دل دا زوزان به خړل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلې و چې نه ورغلې باغونه جوړ سوي وو، باغونه جوړ سوي ونه وی هغه منطقه شنه سوي وو. نو که اساسی کار وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندهار کې په خپل بده شار کې یا عینو مینه کې یا شاوخوا د سړکونو لغړې ولګول سي نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډیر اوبو به غړې. تاسو نظر څه دی انجنیر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دی زراعت ریاست ته چاپیرل ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په شار کې کوي. موږ د خرما ونې ویلې دي، ولی خوشبختانه ست ډیره ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل به زیات ونی کړل څه ویږي اوس د عینو مینې خپل په داخل د لوړ عینو مینې کې زیات د خرما ونی دی په داخل د اولی عینو مینې کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی په کندهار کې موږ په تلره منایې کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بیخي مشهور دی د خرما مسجد ورته وایي د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره دغه علاقه دی او بل د غترکنګ خوجک بابا ته نزیه د نظمی خاص ته مخه مخدلته په یو کور کې ډیره غټه ونه ولاړه د پخوانی ونه د درایي کې ونی ولاړه چې دغه د میدان یوایي نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بيخي زیات د خرما ونی کرل شوی دی د درایې د اول درایې او د اینمی تر ما د دغه دوام درایې او د اینمی تر ما بینځ په دغه علاقه کې د خرما ونی دی اوس خورا زیاته وده کړه د وړ مورز لامه ورته کتل ډیر شیر او زلسیوی او دغه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپل په کور کې هم په ګلانی کې د خرما ونی لرم هم په مځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکړم د دې په شهر کې بيخي زیاتې دي ان شاء الله هغه ز باوري هم چې دا اینه مني ان په هر نوي کور کې چې پاینه مني کې جوړیږي د زینت ته خاطر لا یو د یوې خنیولې تر لاسه شل درته د خرما ونی ان تکرل کیږي او ډیر ښه زینتي شکل لري او د دې خوشبختانه دا یو شخصیت دی د خرما دا چې په ډیره تنده او ګرمۍ کې شو د کولې چې خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زه وایم متاسفانه دا چې تاسو کار پر باغونو نه دی سوی او بل موږ دا د کندهار د سپین بولدک خنیولې بیا تر هلمند پورې دا د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټول د ریګي علاقه ده په دغه علاقه کې موږ کولای شو چې بيخي زیات د خرما باغونه جوړ کړو او شنه نتیجه ورکوي اخوا د ډوري په نامه یو غټ رود رقم ساحم لري چې وبځ زیات لري او ريګستانونو هم زیات یا خواته نو په هغه علاقه کې بيخي زیات او شنه نتیجه ورکوي د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي په دمانه سیمه کې دمان ولسوالۍ موږ لرو ورې نتیجه ورکوي دا د خوشاب علاقه ده په دامن کې دا شنه تجور کوي نو کچېره کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې هغه څه وخت زیات واړي کچېره اسلاسیوي ورایټي ورته راوړل سي د ایران څخه د ایران چې ستا یو څه ګران دي ناله تقریبا د 2000 څخه نیولې تر 3000 باندې پرې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د څه په 2-3 کلو کې پر میوه راځي وزموش خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کوي چې هغه بیا په لڅو کلونی کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده میوه‌دار ده که بې میوه ده خو هغه معلومه ورایټیان چې بیا دی هغه موږ څخه کرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بیخون څخه راشنه کیږي ایرانیان یې زیات لري هغه بیا دی نسلګیریزمی کوي هغه هلته زیاتې کچېرې هغه راوړل چې هغه شنه نتیجه ورکوي او زه باورې یم چې په افغانستان کې د خرما د استعمال بيخي زیاتې خاصتا د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک یې د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي نو خرما شبټې دی باید اساسه کار ورته وسی
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته دا واغه شه مارکیټ لري په لند وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشاله دي مصارف یې کم دي اړ یو کولای شي چې په یو لک دوه لک باندې شباغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیات غواړي
بله مهرباني است انجنیر صاحب خرما تاسو ویل چې کزړې کیګ دي څو غا بیا څو کال وخت نیسی لازم کال ته کال چې سړی په پوسه چې دا نارینه خرما ده کنه بل خزینه خرما ده دغه د تلقیح په اړه کې د موږ خلک څومره معلومات لري د خرما او د تلقیح دا خاص د تلقیح د خرما او د تلقیح کله چې ګارد راوړي په خرما باندې اچي چې بیا سمار ورکړي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي وایي زموږ خرما غواړو چې پیوندې کو خرما مطلقا پیوندې نه دي ته موږ حملګيري وایي
یا حملګيري
یا ګرد افشانی ورته وایي
ګرد افشانی وو
دا پولینیشن هم موږ ورته وایي، فرټیلایزیشن هم ورته ویل کېږي. دا عموما د خرما د نر بوټي ګردیې راخیستل کېږي، د ښځینه ګل د سټیګماو سره یو ځای نښلول کېږي، بیا تړل کېږي. نو هغه ګردیې دغه پولن ټیوب ته ځي، بیا د پولن ټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي، ورې چې موږ ورته وایي په ورې کې هغه انکا تر سره کوي، وروسته میوه په وجود راوړي. کچیرې دا ملیه سرته ونه رسېږي، اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا هغه ډېره کوچنۍ یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي، یا په مثلا په سلو ګلانو کې د یو ګل میوه راووزي. او دا موږ د باغونو پر اساس وایو، کچیرې څوک باغ کری نه خرما وي به مادیه کری، یو خرما به نر کری، دغه یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نه شپږ دیر شپږ دیر درخت ته دا ګرده ورکولی شي. نو دا چې په مابینس کې یې دا ګرده باد هم انتقالوي، مرغان هم انتقالوي، حشرات هم انتقالوي، خپله دغه ګردی چې د ګلانو سره مشلي په دې کې عملګري زیاته وجود نیسي. خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي، موږ ورته وایي چې دا پیوند نه دی، دې ته پیوند نه ویل کېږي. پیوند هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلې، د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وې مشلې یا د هغه سره وصل کې، دغه ته موږ پیوند وایو. خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخیستل کېږي، د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي، بیا د هغه څخه یو میوه په وجود راځي. نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګردافشانۍ تر مابین فرق دی. ولې زیاتره ګلان داسې موږ سل پولینیشن ورته وایي چې پخپله کېږي، یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي. خو دا سل پولینیشن بیا داسې دی چې خود د خانه په خپل ځان کې د هغه ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه لري هم ښځینه لري، لکه انار، هغه نه بیا سل پولینیشن یا خپل ګردافشانی کولی شي. خو دغه کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشراتو او باد په ذریعه وچي.
د ما پیادیږي زه چې کله عربستان کې وم، د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمار به ورته ویلې، دوی خرما ته تمر وایي. هغه به بیا ونې ته وچېدې د پاس په یو خلطه کې به همدغه ګرد ورسره و، هلته به سره وتړ سره جوړ به کړي. بیا موږ پوښتنې در کولې چې دا ولې کوي، وایي دا ونه کوم بیا میوه نه کوي. او مغسې و خرما عربي هیوادونو کې هم ډیره ده، عراق کې خصوصا، سعودي عربستان او په دې ټولو کې شته. او بل کدی خرما بله بله هغه او که دا واده و کی خصوصا گرم سیر او سیو
پروات دا یو نرمه مزه دي کې یا درې دي کې وخت راکه چې زغفل منز وکم د سل منز را باندې کزا کیږه.
سیر تاسو منز وکي، موږ به یو اعلان خبر کو بیرته زنګ درته او 5 دقیقې بعد. سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ځوان فکر 19 پروګرام اوري. په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانه استاد میلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه ویلو چې د ننګرهار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي، چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نو. انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده، او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلي هلته هم نتایج ورکړي دي. خو انجینر صاحب احمدي وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده خصوصا په نګرار کې تل حاصلات خدي. خبرونه ته دوام ورکو، یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
درون اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه اونیز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړې ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. خبرونه ته دوام ورکو. تخنیکی همکار میوای انجینر صاحب احمدی به څو شپې ورسته لمنګ سره وصل سی. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استی؟
بل یو یم.
او د خبرونه ورسته شیبو کیو د خرما او پاک لبان دی هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دی. په افغانستان کې چای کرل سوې کې په دې اړه معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه د افغانستان خلک ټول چای څښي کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي د څه نه ځکه چې خپل موږ چای وکړو خپل چای مو استفاده تر وکړو امدا ورسي پښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې چېرنه پر کړه و او بیا دا هغه مګي کار کړي وو کله چې کرنه کړه ده نه چې ور کړه و نو ما په فکر پات ولایت هم د چېږي د پاره هم د ام د پاره او هم د چای پاره مناسب دی. کو زیاتره چې موږ په یزو چای چې دی په استوایی او نیمه استوایی سمه کې ډیر کرل کیږي اول ته نتیجې مور کوي. کوم مخکې مو ویل چې موږ د افغانستان د اکثریت ولایتو یو غټه بدبختي ده چې د ورځې او د شپې پای فرق سره لري. د تناسب ډیر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه 30 درجه ده، د شپې هغه درجه 25 درجه ده. چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب څنګه د بوټو پر تنه باندې پانو میوه او پر ټول بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. مزل سره د چایو د پاڼې شکل یو ستارګولی په نامه یو زینتي بوټی لرم خاصتا د چای پر رقم جوړشت لري. خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نسی ورکولی او په یخ کې مقاومت نسی کولی. نو زه چې څو نور تګورم دا د دې د پاڼې جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه دا فکر کوم کله چې دی وچ دی لا د شکل د چای پر رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ور کړې ده تر اوسه پرې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ور کړې ده. داسې د کښت په شکل چا نه دی کړلی چې بازار ته دا هغه نتیجه ارزه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق سي چې دوی هم په خپل مزکو کې د چای کښتنه وکړي او دا غا اصلات وخت بازار ته ارزه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید تاسو ورته متوجي کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زاره انتقالوي باید دا غا خواص وکتل سي دا غا جنټیک وکتل سي او دا غا د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې د ټول باید وڅېړل شي بیا پر هغه کار وکړي اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ توایو الوبالو ګلاس دا تقریبا زر تر یو سو ساعت پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه 300 ساعت یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته شنه تجور کولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د الوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی کله ګرمي کله یخ یې. نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښ شوې. خو زه باورې یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډیره ډیره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټي دی که سنتری دی هلته ډیر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي حاصلات لري. په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده کار پسې وي کنه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخوانی کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونه کې ډېر پخوانی د نارنجونې ولاړ دي او د تورنج ونې دي دغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربه او څېړنه کړې ده په دې بخش کې په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله رزل شوی یا د تخم څخه کرل کیږي هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیاتوي. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو یعنې حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي یعنې هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري چې پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نه رانار وایو. دغه رقم د انګورو په بخش کې هم داسې دی. په نور موجات کې هم خو د سترس کورنۍ چې ده په هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دي دا ټوله پروټو ټایپ دي یعنې حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخمه کرل پلا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرم دا لس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي. لیمو ډېر نازک دي هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی شم چې ما په عینومېنې کې د عینومېنې شارګوټي چې نوی شارګوټي دی تقریبا در 450 کور از ما تر لاس وتلی دي. په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی د مېلمستون ساحه ده د کور د باندې دی یعنی دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي هم د کور میوه ورکوي هم د دوستان دپاره میوه ورکوي هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټو څخه نیولې تر سل 200 بوټو پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومېنه کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړی چې هغه تقریبا 10 ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې. په هغه کې غټ لیمو دی چینایي ده کوچنۍ لیمو دی تورنج دی مالټه ده چکوتره ده لال مالټه ده نارنجان دي دغسې نو نورې مختلفې میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سیتروسو په واده د واده پاک لمه په کندهار کې څنګه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډیر تل انګور بو او انار بو او خټکی او سیتروس به اکثر یا بل پاکستان راتل یا لنګرهار. لوی باغونه هم ست د سیتروس په کندهار کې لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته ارزه کې. یو خو زینتی دی دا بیل موضوع ده یو باغ وی چې بازګر تر حاصل واخلي.
د زراعت اینن د حکومتداري شکل لري سروتا داسې دی هر ولایت باید کول شان ونه کې اوس د سترسو برخه چې دا غیر نګرار او کنه برخه رسیدلې ده د ګلاس او د آلوبالو برخه د شفتالو چارمغز د جوز برخه چې دا بس دی دا کابل وو د شمالي ولایت او تر رسیدلې دي کندهار ته زر انار انګور دا ور رسیدلې چې باید دلته زیات وکړل شي دا غث نو بدریس او ایرات او علاقوت چې زه ورې زفران تستو انجد شان زیات کرل کیږي او چلیل هم کرل کیږي متاسفانه مست کندهار کې تر دا اوسه چلیل خاص باغونه نه لرو لیکن دا سیوی وځره زه زای کیږي خو ایرات یې ډیر شي چلیل لري د چلیل درخت لري او سمې ویږي اوس په دا وختو کې تقریبا د چلیل میوه دا سه یو شلش په یعنی اشباه د ډیر اساسي او شایسته میوه راوځي دا غث نو دا هر ولایت خپل میوه په برخو رسیدلې ده پر هغه میوه زیات کار کوي او اصولم د زراعت باندې چې کومه میوه په ولایت کې مروجه ده پر هغه کار وکړي نو بیا هغه ولایت دا میوه په نوم سره یادېږي او په هغه ولایت دا سی او متخصص دا میوه اداره کوي خلک ټول دا میوه سره پیژني اوس په کندهار کې د سترس په بس کې زیات خلک نه پیژني د رنګ درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالو چا سلام دا شان مرتوی زیات خلګي په شاخبري یا په روزنه نه پیږي ولی خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د فلم زیات باغونه لرو د شفتالو باغونه لرو دغه څه د الچې درختي زیات لرو د الچې درختي به دلته داس کرل کیږي لکه د توت ونی په باغونه کې لس درختي شل درختي پنځو درختي دا کړی د دې لپاره چې هغه اولنۍ میوه ده نو هغه اولنۍ میوه بیا دې چې څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو لپاره هم یو شی دی داسې مختلف میوه په کندهار کې خوشبختانه د سیبو میوه غټ باغ موجود دی چې څلور زره درخت دي او حاصلات زیاتره وخت کابل ته ځي ګاجا سیب ورته وایي ډېر ښه نتیجه ورکوي نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کیږي
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپوه تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بل خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو سوکاله او هوسا وشي اوسئ
دوران خار د هندارو پشان دازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان ونیان مینیو پما زیگر باندی خومنگ سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومنگ سولی ونیان مینیو رو خلق نه واری چشید سوزگار و پشان رو خلق نه واری چشید سوزگار و پشان خود میادی د وطن د غرو دلار و پشان خود میادی د وطن د غرو دلار و پشان